ها و خطرها برای سیاسیون زن در افغانستان بیشتر خواهد شد یا ای که
د اتو بجو د خبرونه تمو په سلامونو هر کله کوو نن دوشنبه ده د سلواغي دلوي دریمه د جنوري درويشتمه د خبرونه په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونه اوریدلای شي د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا نن په خپل غونډه کې پر افغان انجن او شوزو د طالبانو پر محدودیتونو خبري کوي دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته نن د افغانستان په هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبه دوام کوي له پنځو کلونو کم عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین سي دغه کمپاین د کابل هرات کندهار هلمند او ننګرهار په ګډون په 45 ولایتونو کې تطبیقیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی پرون کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له نوي ټاکل شوي سفیر حسن کاظمی قمی سره وکتل د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې د دې کتنې په اړه ویلي چې ښاغلی متقی قمی ته د ایران د نوي سفیر په توګه د دندې مبارکي وویله او هغه ته د ښه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه د هغه په خبره په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي موضوع تو مفصل خبری وسوی او دوړو لوریو د رښتینی گاونډي توپ او دوړ خيزو مشترکو ګټو د پاللو هوټ ترګن کړ د ملګری ملتونو شوونیزه علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وی د افغانستان په پانتونونو کې د شوزو ګډون په تیرو 2 لسیزو کې کابو شل چنده زیات شوی و خنن دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ خبره نه ده د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې نړیوالو ورځې په مناسبت پرون په یو ټویټ کې کړې دي او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای سو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړي چې پرېږدي افغان انجونې زده کړې وکړي یونسکو ویلي چې د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په 2000 لومړۍ میلادي کال کې 5000 انجونې د لوړ زده کړو په موسسو کې شاملې وې او دا شمېر په 2021 میلادي کال کې چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 103000 او 845 تنو ته رسېدلی وو خو روان 2023 میلادي کال کې د لوړ زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو ګډون 0 ته رسېدلی د ادارې ویلي چې د تعلیم سږنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 24 ده د افغان نجونو او ښځو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کوي تر څو د نړیوالو پام د ستونزې ته واړوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی بشري مرستندویو ادارو په پنسن کې پر روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 6 سلنه پوري په 600 زیانګالو کسانو ته مرستې رسولي خو په دې ژمي کې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی ډیرو مرستو ته اړتیا ده اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې تر اوسه پوري 550 زره او 200 کسانو ته مرستې رسول شوي د دې ادارې په وینا بشري مرستندویو ادارې له زیانګالو افغانانو سره د کمپلو او د زنونو د تودولو لپاره د موادو مرستې کوي او هم غوی ته د سرپناو پر ترمیم سربیره د کرایي کورونو لپاره نقدي پیسې ورکوي ملګرو ملتونو ویلي په 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې دا یوازې په وروستیو 5 کلونو کې 350 سلنه زیاتوالی دی جرمنی اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونو په نه ورکولو سره د اروپایي ټولنې د ځینو غړو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه د راپورونو له مخې جرمني ویلي تر هغو به اوکراین ته دغه پرمختللي ټانکونه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالات د هیواد ته د M1 Abrams ټانکونه ورکړي نیوي د پولنډ صدر اعظم ماتوش مورابسکي ویلي چې د جرمنی دغه دلیل د منولو وړ نه دی ځکه هر ورځ په اوکراین کې بیګنا خلک وژل کیږي د بالټیک د سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو لاتویا استونیا او لیتوانیا هم د جرمنی پر دغه دریځ انتقاد کړی په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ جمهوری پال غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر میچل مکابل ویلي چې هیواد باید په سیمبولیک ډول د ابرامز سو ټانکونه اوکراین ته ولیږي تر څو رامنځته سوی دغه په ټپه درېدلی حالات له منځه لاړ شي ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي ورځو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده تا ټاکل سوی. نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په یو غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې پر افغان نجونو د زده کړې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. نور په دې راپور کې
ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاند نبیلله مزرالی تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړ چې د افغانستان موضوع د سبنې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده.
The Foreign Affairs Council chaired by the EU
دغه غونډه چې سبا جوړیږي مشر باید اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو مشر جوزف بورل کوي. د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، وینزویلا، ایتوپیا او مونتینیګرو پر وضعیت خبرې کوي. میرمن مرزالی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو اروپایي ټولنې د دې غونډې په اړه په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي. په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې، یعنې پرون، د اروپایي پارلمان مخته په یوه لاریون کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر حقونو لګول شوي بندیزونه وغندل شول او د هغو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې لاریون کې چې د پي ټي ایم په نوښت رابلل شوی و، ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د دې لاریون یوه تنظیموونکي امین امباوري ازادي راډیو ته وویل
ټولو په یو اواز په افغانستان کې پر اوسنیو واکمنانو ژغ وکړ چې د ښځو د حقوقو شاهغوی چې خدای رسول او قران عظیم شان وغوی ته ورکړي د حقوقو څخه به برخې نکي او دا خپل هغه شاته پات فکر لري او دا حقوق دوی ته ورکړي.
د دې لاریون ګډونوالو همدارنګ له اروپایي ټولنې او نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانستان پر نوي واکمنانو فشار راوړي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي په تیرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځو ګډون کابو 40 چنده زیات شوی و، خو نن ورځ دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړیا او غوښتنه یې کړې چې راځئ له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړو چې پرېږدي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال 5000 نجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېره په 2021 کال چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 1,300,845 ته رسېدلې وه، خو روان 2023 کال د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون 0 ته رسېدلی دی. د ادارې ویلي چې د زده کړې سږنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او زده کړې موضوع ته ځانګړې کړې تر څو د نړیوالو پام دغې ستونزې ته راجلب کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې ښځې یوازې نه دي بلکې د هغوی مبارزه نړیواله مبارزه ده. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان ته له سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد پر څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې د افغان نجونو او ښځو چې له ټولو تیاره وخت سره مخامخ دي سمدستي ملاتړ وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو له زیاتېدونکو غوښتنو سره سره تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او طالب چارواکو تل دغه پرېکړې له اسلامي اصولو او افغاني دود سره سمې بللې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دنی افغان ډاکټران وایي هغه میرمنې چې دوی ته د درمنل لپاره ورځي 90% د وینې لکموالي سره مخامخ دي. د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیسه ازادي راډیو سره خبرې کوي په شوز کې د وینې د کمیدو لامل خورځواکي د وسپنې کموالي او د ویټامین 12 کمی بولي. ځینې متخصصان وایي چې د وینې کموالي نه یوازې پر میندو بلکې پر نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. دا هم په ډیره تفصیل
هر قدر کوشش میکنم که خونم بلند بره، بازم میبینم که باز میرم دوباره ماینه میکنم میبینم.
قبل میشتی رحیمه لڅو کلونو راهیسی کم خونی لري. ازادي رادیو سره خبرو کې وای یو به وزل کورنۍ کې اوسېږي او نشي کولای د ډاکټرانو د لارښوونو سره سم خپل درملنه وکړي.
چندین بار په ډاکټر مراجعه کړی.
ډاکټران راته وایي چې باید ښه خواړه وخورم، شنه ترکاري، غوښه او هغه خواړه وخورم چې اوسپنه لري. له بده مرغه اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی او هغه خواړه چې راته لارښوونه کېږي نشم کولای چمتو یې کړم.
دا یوازې رحیمه نه ده چې د وینې له کمی سره مخ ده، بلکې ډاکټران وایي افغانستان کې زرګونه نجونې او ښځې شته چې دا ناروغي لري. د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي په نجونو او ښځو کې دا ناروغي زیاته ده، خو قرار قامې نشته. د دې ټولنې رئیس نجم السما شفاجو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خوځو کې د وینې د کمیدو لامل خوارځواکي، د اوسپنې کمی او د ویټامین دو لس کمواله دی.
موږ په افغانستان کې د امار او د ارقامو له نظره ډیر ضعیف یو او دا زموږ یو مشکل دی چې موږ دقیق امار نه لري. خو چې په شخصي ماینه خانو کې موږ ګورو ډیرای فزې لکه وایم چې 90% فزې د کمپونۍ سره مخې بیا به غلطه
بنی. ډاکټر شفاجو زیاتوی اوس مال په افغانستان کې سلور سو ډول کم خونی په خلکو کې تشخیص شوی او کله کله د زیګون او لهغه وړاندې زیاته خونریزي د خوځو دمړینې لامل کیږي. یو شمیر نور متخصصین بیا وایي کم خونی نه یوازې په میندو بلکې په نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه یلدا سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې ماشوم پیدا کیږي د ملا په تیر کې یو بیرونوالی لیدل کیږي، شونډي او یا هم یې مړې شلې دلیوي او یا هم یې د سره دهلیز سوری وي. دا ټول د مور په بدن کې د ویټامینونو د کموالي لامل وي.
ډاکټران لارښوونه کوي هغه کسان چې کم خونی لري باید ډیره غوښه او سبزیجات وخوري او همدا ډول له هغو خوړو ګټه واخلي چې اوسپنه ولري. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت نظر واخلو خو وایاندې ځواب را نه کړ. د طالبانو له رژیم وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت لخوا د پوهنې وزارت سره په همکارۍ په خونځویو او نورو روغتیایي مرکزونو کې زده کوونکو انجونو او ښځو ته د فولیک اسید ګولې وشل کېدی چې د روغتیایي متخصصانو په باور یو اغیزمن کار و.
خلک وایي که له یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو سره مرسته ونیسي نو ګڼ ماشومان به د سړې هوا له کبله ومري. ځینو بنسټونو له سوداګرو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوي وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین وایي په دغه هیواد کې د درنې واورې ورېدنې او د یخنۍ کمساري څپې د خلکو ژوند خو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند له کړاو سره مخ کړي. محمد سلیم پسرلی په اورزګان ولایت کې د خان خیریه بنسټ ولایتي مسول دی او تازه یې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 400 بیوازله او یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو لباسونو په برخه کې مرسته کړې. نوموړی وایي دا هغه ماشومان و چې د غربت تر څنګ رواني سړې هوا هم سخت ځپلې و.
دا غمرسته چې په اورزګان مرکز ترینکوټ کې د 400 ماشومانو لپاره تر سره سو دغه ماشومان د خورا فقر، غربت او بیوزدی سره مخ وو. نو خان خیریه بنسټ وتوانی دی چې دغه غریب او بیچاره ماشومان لپاره دغه ژمنی توکي برابر کړي. هیر جنوی چې هوا د تیرو کلونو په پرتله یې خصه وي ده، نو خان خیریه بنسټ وتوانی دی چې دغه ماشومان لپاره د ژمنی توکو مرسته وکړي.
پسرلی زیاتوی چې د ماشومان ایوازي د ترینکوټ شهر شاوخوا څو سیمو وو. خوای په دغه ولایت کې زرګونه نور ماشومان هم شتون لري چې په دې سړه هوا کې د ژمنې جامو پراته ګرځي او د خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې چې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په افغانستان کې د یخنۍ سپې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 104 کسان مړه کړي دي. په همدې حال کې د بیړنۍ پیښو سره د مبارزې وزارت د مرغومي پراته وشته منې ټا ویلي و چې په یو شمیر ولایتونو کې د ډېرې سړې هوا او واورې ورېدونې لامل نږدې 10000 څاروي هم لمنځه تللي دي.
هر ورځ سر و کارم دای چې فقیر و کورنۍ او تزو ماشومان.
زبی الله حمیدی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د احساس خیریه بنسټ د مرستو د ویش مسول دی. کوم چې نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال د زیات شمیر تنقیو ماشومان ژوند د سړې هوا له امله د خطر سره مخامخ دي. د زیاتوی کچیر جر تر جر یاد ماشومان د سړی هوا څخه پټ نسی نو ګان شمیر ماشومان به ژوند لاله سوار کړي.
من خو هر ورځ سرو کارم دای چې فقیر کورنۍ ته زو ماشومان ګورو، یعنی ډیر دردونکو حالتونو سره مخامخ یو. د سه ماشومان چې نه دی غستلو سلری، نه دی خوراک د پاره سلری، او نه دی پخو کولو سلری، او نه کوټی ګرمی دی، نو ډیر سخت او ستوندو سره مخامخ دي. زمونږ هله له هغه افغان ورونو نه ده چې هغوی په بهر کې اوسیږي، هغوی ډیر ښه ژوند لري، هغوی خپل اولادونه په ناز او نخرو کې لوی، نو د دې ترڅنګ د خپل اولادونو ترڅنګ د یتیم هم را باندې حق دی، د بېوزله هم را باندې حق دی چې هغوی ته هم موږ او تاسو خپلې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د سپه پر داسې مهال راغلی چې له دې وړاندې هم د دې هیواد ډېری خلکو بیړنیو مرستو اړتیا لرله. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و چې د ژمي په دې موسم کې به خلک له لوږې او اقتصادي ستونزو ترڅنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ سي.
لډیر وخت په نسن کې ځینی کسان په خپل سر درمل خوري، خو ځینی افغانان وایي چې بیوزلی دغه ستونزه نور هم زیاته کړې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې پر دې موضوع د افغانستان د 11 ولایتونو له 15 اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې د خپل ناروغیو د تداوی لپاره د ډاکټر له تشخیص او مشورې پرته له درملتون څخه درمل اخلي. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
بهرام حقمل د نیمروز ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د خپل سری درملنې له امله یې یو وراره مړ شوی هم دی. د بهرام په وینا څه موده وړاندې یې مور د تل په څیر پرته له دې چې له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي وراره ته یې په کور کې موجود درمل ورکړي وه.
د بیلګې په توګه ځینې درمل چې مور مې د ډاکټر له مشورې پرته کارولي د دې لامل شول چې لمسی مړ شو. له بده مرغه زما کوچنی وراره هم مړ شو، ځکه هغې درمل د ډاکټر له مشورې پرته کارولي
وو. د غزنی ولایت اوسیدونکی زین هم وایي چې د عبدل په نوم یو خپلوان یې درې میاشتې وړاندې په دایکندي ولایت کې د خپل سری درملنې له امله مړ شو. د زین په وینا عبدل د دایکندي ولایت د شهرستان ولسوالۍ اوسیدونکی او شاوخوا 60 کلن و. زین زیاته کړه چې عبدل مخکې له دې چې ډاکټران یې ناروغي معلومه کړي په کور کې شته درمل یې خوړلي و چې له امله یې مړ شو.
هغه په خپل سر ګولې تابلیتونه خوړل. له هغې وروسته چې ډاکټر ته لاړو ورته یې ویلي وو چې په خپل سری درمل خوړلی، هماغه و چې درملنه یې ونه شوه. غزنی او وروسته یې کابل او دلته راوست، خو نتیجه ورنه کړه او په پایله کې مړ شو.
زین وایي دی بیا د اقتصادي ستونزو له امله په پله پسې ډول خپلې مور لپاره د هغه نسخې له مخې درمل اخلي چې ډاکټر ورته څو میاشتې وړاندې ورکړې وه. په دې راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي او د افغانستان د 11 ولایتونو اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې تروسه یې د ټابلیټ کار، ټریمډول، اومیپرازول، ډیازیپام، رایزیک، ریلیف او د سفتریاکسون پچکاری په آزاد ډول له درملتونونو او نورو پلورونکو څخه اخیستي دي چې ځینې یې د روږدي کېدو او جانبي عوارضو لامل هم شوي دي. یو شمېر یې دا هم تاییدوي چې د دوی په سیمو کې په ځانګړې توګه ډېر عمر لرونکي خلک د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره تریاک کاروي. د دې راپور مرکه کوونکو دا هم ویلي چې دوی معمولا د ډاکټر له مشورې پرته د خپلو ډېری ناروغیو په ځانګړې ډول د ساه لنډۍ، د معدې درد، د هډوکو درد، خپګان، زکام او سردرد لپاره په خپل سر درمل کاروي. روغتیا پالان هم په خپل سر د درملو د خوړلو او استعمال له امله د یو شمېر ناروغانو د مړینې موضوع تاییدوي. په کابل کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سید امان الله روحان وایي
کله چې د درملو دوز زیات وي او د ډاکټر لخوا دوز نه وي ټاکل شوی، هسې درمل شته چې نیفروډوکسیک دی او په پښتورګو ډېره ناوړه اغېزه کوي. دا درمل کولی شي پښتورګې غیر فعاله کړي او د مړینې لامل شي.
د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د درملونو تر څنګ د واټونو د سر له درمل پلورونکو څخه هم درمل اخلي. کابل کې پامیر سینما ته څیرمه همداشان ځایونه شته.
<تص->
د همدې سیمې یو درمل پلورونکی په خپل کوچنۍ کراچۍ کې درمل پلوري. ادا کوي کوم درمل چې پلوري له بوټو څخه جوړ شوی دی او د خپلو مراجعینو د ناروغیو د تشخیص وروسته هغوی ته ګولۍ، شربت او غوړونکي درمل ورکوي. خو دا معلومه نه ده چې دا درمل چیرې له څه جوړ شوی او د انسان په روغتیا به یې اغېز کوي. موږ غوښتل د خپل سرو درملنې د حدو پیښو او مړینې د احصایو او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅلاو د مخنیوي په اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له اقداماتو هم وپوښتو. خو د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دا په سیستم کې نشته. خپل سري درملنه په افغانستان کې له پخوا راهیسې کېږي. ناسم باورونه د درملو د زیانونو په اړه د پوهاوي ټیټه کچه، درملو ته اسانه لاسرسی او بېوزلي په افغانستان کې د خپل سري درملنې اصلي لاملونه بلل کېږي. آصف چې د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی دی ادعا کوي وایي هر درمل چې وغواړو له درملتونونو یې اخیستلی شو. آصف وایي
خلق تا ڈاکٹر دا فیس پیسی نلوی آن دا چیزنی خلق ڈاکٹر تلاس رسی نلوی دوی تا نوبت نرسی گی پیازی وائی دا درمل راکھا پا حمدی بدخشان که هر درمل چو پاڑی پوخی و خایا درمل پلورون کی دا ڈاکٹر لنسخی پرا تدر کری هر درمل چوی آن دا فشار یا شکر درمل
نوموړي زیاته کړه چې یو کال او دوه میاشتې وړاندې یو ملګری د خپل سری درملنې له امله مړ شوی دی. په 2021 کال کې د اکسفورډ اکاډمۍ د یو خپور شوي راپور له مخې 34.9% هغه کسانو چې د کابل پولي کلینک کې د دوی په څېړنه کې برخه اخیستې وه خپل سری درملنه یې تجربه کړې وه. همدارنګه د کابل طبي پوهنتون په یوې څېړنه چې د خپلې سری درملنې په اړه د 2022 کال د مې په 23 د لومړي او 5 کال د 302 محصلینو ترمنځ ترسره شوه راغلی چې د دوی له منځه 15.4% زده کوونکي خپل سري درملنه کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد هم وایي چې دی او کورنۍ یې د ځینو موسمي او سري ناروغیو د درملنې لپاره د یوې مشترکې نسخې درمل کاروي. محمد وایي
یو وستن ولګول شي یا یو دو تابلیت واخستل وروسته ناروغ کیږي او نور درمل پاتې کیږي. مچ پاتې شي زکام ساری ناروغي ده او د کورنۍ نورګړي هم پریخت کیږي. به زوایم چې زما ناروغي هم همداسې وه. ځان درد وم، سر درد وم، ستونی مې خوږېده. ما دا درمل وخوړل ښه شوم نو د کورنۍ نورګړي هم ورته نسخه کاروي.
نسخه ډاکټر استفاده مې
خو ډاکټر عبدالواحد الهام وایي
یو نسخه تل د یو کس لپاره توصیه کیږي. د دوو ناروغانو حالت هیڅکله یو شان نه وي که څه هم ساده زکام وي.
که څه هم په افغانستان کې د خپل سری درملنې احصایه نشته خو په دغه راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي دوی ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل واکمنۍ او د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته دوی خپل سری درملنې ته مخه کړې. داسې اندېښنې موجودې دي چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او بیکاری ته په پام دغه شان د کورنیو پراخېدو او په دغه هیواد کې د بشري او روغتیایي خدمتونو کمیدو ته په پام سره خپله سری درملنه نوره هم زیاته نه شي. خو روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې درملتونونه باید له نسخې پرته ناروغانو ته درمل ورنه کړي او یادو شویو ضررونو ته په پام سره خلک د بازار واټونو پر سر د درملو له اخیستو هم ډډه وکړي او دا چاره باید کنټرول شي. خلک هم له ډاکټرانو هیله لري چې د فیس په برخه کې له بېوسلو سره مراعت وکړي تر څو له نسخې پرته درمل ونخلي او په دې توګه خپل سری درملنه کمه شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سبات د مونږ امتحانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خانمون ته اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلی. همدا خپل آینده په اړه فکر کوو چې دونه درس مو ویلې مونږ به آینده څه شي فکر په قدم دسته ده. چای دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو. آیا دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو؟ آیا دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي؟
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپو
په کابل کې یو شمیر نجونې او میرمنې وایي لغی ورځ چې د طالبان حکومت د خزینه ماسلانو پر مخ د پانتونونو دروازې تړلې دي. د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې، په کور دننه او بهرې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. پر دې سربیره د یو شمیر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې میرمنې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مورا د تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایار وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه مونږ تلای شو، پانتون ته لاړ شو، همداسې خپله کارمندان ټول ښځې وې، استادان ښځې وې، خپله د کانتین کارمندان ښځوي، په ډېر راحت سره موږ کوه شو درس وایو، خپله لاړ شو پوهنتون په صحن کې وګرځو، ډېر راحت سی و درس د لحاظ موږ په ډېر اسانه توګه په ډېره آرامه فضا کې به د استادانو نه داسې پوښتنې کولې، کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونو دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به هم ډېر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې د مونږ ذهن آرام او د مونږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه څه شایو چې مونږ یې تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې، شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی، له روحي او رواني پلوه یې ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده، ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې، دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستوم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم، ما درس ویلی همه روزه درس وای، مکمل درس وای، بس همدا فکرونه لري چې خیر د مونږ آینده به څه کیږي، دا درس به څه رقم کیږي، پاتې به څه کیږي، ته دا اوسه پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کېده، تر څو چې دا قطعي شوه او هغه چې ثبات د مونږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا مونږ ته اداري نه مسج شو چې تاسو ثبات نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلی مونږ به آینده څه شي، د مونږ فقط یو سمستر پاتې، همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره، د ټول نجونې یعنی ټول مونږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده، څنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي، د مونږ ذهن هر شی دی بند کړي، د مونږ فکر په قدم داسې ده چې آی دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو، آی دی به مونږ پرېږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د مونږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي، بس مونږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، هر رای حال ورته پیدا کړو، رای حال نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړی زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمیر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه ورته ناشونی کار دی چې دوی د یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د بازي هودن لوخانه کوم بورسي اعلانېږي یا بازي ممتاز محصلین ته یعنی کغوري پاره حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید تلته زده کړې ته ادامه ورکړو، خو دا ناممکن کار ده، څنګه د سیو ټولنه کې خپل پوهېږي چې د افغانانو د سیو ټولنه نه چلته په اسانه سره یو جلکی نش کوي تنها یو نشدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بلکې شوار ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، او یا که زده کړې کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دې دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د مونږ رقم محصلینو دپاره چې پنځم کال له شپږم کال یې یا هم خلاص شوی وي، نو دی څه وکړي؟ دی خو نه شي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي، ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځانته خپل ستاندردونه لري، هر هېواد ځانته خپل پانتونونه لري. د په هکله مې چې فکر کوو دا ناممکن ښکاري، خپله خارجي هېواد ته تګ او بل چېرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته واوسیږي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمې فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رایې حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جګې وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جګې دي وکولی شم د بورسې له لارې نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا دغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید